کوشش شروع کړی ده، خو دا اوس 15 میاشتې په دې باندې وتوانېدو. د ځینو بااحساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو بااحساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د ننه وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره، او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې. دا سرک مخکې 4 متره و، اوس 5 متره پلنوالی لري.
یاد دي وي په وروستیو 2 کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کېږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو او ستونزو ته هم رسیدنه کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام هند ته په 2 ورځني سفر ورسید. د دې سفر یو هدف د دفاعي اړیکو پراختیا یاده شوې ده، او دا په داسې حال کې چې نوې ډیلۍ د متحده ایالاتو له سخت فشار سره مخامخ دی چې له مسکو څخه د تیلو پیرل ودروي. سرریاعظم نریندرا مودی په خپله د نوې ډیلی په هوایي ډګر کې د روسیې د ولسمشر شراغلاس ته ورغلی و. دا هند ته د اوکراین له جګړې راوروسته د ولادیمیر پوتین لومړی سفر دی. له ده سره د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف هم مل دی، او تمه ده چې د جنګي جټ الوتکو او هوایي دفاع سیستمونو د خرڅلاو په تړاو له هندي لوري سره خبرې وکړي. د کرملین ویان دمیتر پیسکوف وویل چې د روسیې د پرمختللیو S-400 هوایی دفاعی سیستمونو د پلورلو موضوع د خبرو د اجنډا یو مهمه برخه ده. هندي رسنیو راپور ورکړی دی چې مسکو ممکن هند ته وړاندیز وکړي چې 150 الوتکې په ګډه جوړې کړي. هند د نړۍ د وسلو یو له لویو واردونکو څخه دی، او له اوږدې مودې راهیسې هند له روسیې څخه ډېره وسله اخلي. د روټرز اژانس د راپور له مخې په ورته وخت کې نوی ډلی له نورو هیوادونو څخه هم د وسلو د پیرودلو لټه کوي، او په کور دننه هم د وسلو تولید زیات کړی دی. د سټاکهولم د سولې د نړیوال څېړنیز انسټیټیوټ په وینا، هند له 2009 تر 2013 پورې خپلې 6.5% وسلې له روسیې څخه اخیستې، او له 2019 تر 2023 پورې دا فیصدي 6.5% ته راټیټه شوې ده. ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې انته سفر کړی چې د اگست په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په اکثر هندي وارداتو 50% تعرفه لګولې ده، او علت یې دا یاد کړی دی چې هند له روسیې ډېر او په دوامداره ډول تیل اخلي چې روسیه دا پیسې د اوکراین په جګړې لګوي. خو هند په وروستیو کې د روسیې د خامو تیلو واردات کم کړي دي. د روټرز اژانس د راپور له مخې د هند حکومت دا ویره لري چې له روسیې سره د انرژي یا دفاعي معاملې هر ډول نوی تړون هم ممکن ولسمشر ټرمپ ناراضه کړي، او له واشنگتن سره د سوداګرۍ په خبرو کې ستونزې پیدا شي. د هند او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه په تیرو 2 کلونو کې 8.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده، خو د هند د صادراتو برخه پکې یوازې 4.8 میلیارد ډالر ده.
ل خبرونو ور اخوا
د اسلام آباد او کابل ترمنځ پاړي کوکی د زیات شوی ترنګلتیا له عمله د سیمستر اقتصادي لوبغاړي چین له ګوار سره مخامخ شوی دی. پکینګ اندیشمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بشپړې جګړې په صورت کې به په دواړو هیوادونو کې د چین د زیربنایي پروژو مخه ډپ شي. چین په بل گاوند تاجکستان کې افغانستان پولی ته چیرمه سیمه کې پر چینایي کارګرانو روسیو بریدونو هم اندیشمن کړی دی. په دې اړه نوریاس نوری یو تحلیلي مطلب لري.
چین د امریکا په مشرۍ د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته افغانستان په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو، د دې هېواد طبیعي زیرمو ته د لاسرسي او له سخت دریځو ډلو د خپلو پولو د خوندي کولو لپاره یو ښه فرصت ګڼه. خو سره له دې چې پیکینګ له 2021 کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور پراخ کړی، د چین ګټې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د زیاتېدونکو شخړو او په سیمه کې د چینایي کارګرانو او پروژو پر ضد د بریدونو له امله له ګواښ سره مخ شوي دي. د کارپوهانو په وینا د پرمختګ لپاره په افغانستان کې د ثبات ټینګښت او د اقتصادي همکاري لپاره له اسلام آباد سره د کابل د زړې تربګنې پای ته رسول د چین له مهمو هدفونو څخه دي چې تر اوسه پورې په ترلاسه کېدو کې پاتې راغلي دي. په واشنگتن کې د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د مطالعاتو رئیس مروین واینبام وای چین تمه درلوده او لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ثبات رامنځته شي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په اکتوبر میاشت کې افغانستان او پاکستان پر یو بل پوځي بریدونه وکړل چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول او پاکستان له افغانستان سره خپله پوله وتړله. دا د کلونو په اوږدو کې تر ټولو لویه شخړه وه چې د یوې بشپړې جګړې د رامنځته کېدو ویره ډېره کړه. اسلام آباد تور لګوي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالې ډلې ته پناه ورکړې، هغه ډله چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو بریدونو ته مخه کړې. سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اکتوبر د میاشتې له نیمایي څخه لنډمهاله اوربند نافذ شوی، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې په بېلابېلو وختونو کې د تاوتریخوالي د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د نومبر د میاشتې په وروستیو کې طالبانو تور ولګاوه چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس کسانې وژلي چې نه ماشومانو. د واینبام په باور پیکینګ اندېښمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه پراخه جګړه ښایي په دواړو هیوادونو کې د دې هیواد د زیربنایي پروژو مخه ونیسي. هغه وویل دې وضعیت د چین پلانونه ګډوډ کړي دي او داسې ښکاري چې دا هیواد نشي کولی چې د ښه والي لپاره هیڅ ډول اغیز یا فشار وکاروي. پاکستان د 8 میلیارډ ډالر په اندازه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز سی پی سی کوربه دی چې دی وکمربندې وی لارې د نوښت یو مهمه برخه ده. هغه سره نړیواله زیربنایي پروژه چې پیکینګ پر مخ وړي، خو له دې سره سره اسلام آباد د 2015 کال پیل راهیسې چې د دې دهلیز عملی چارې پیل شوي، یوازې شاوخوا 25 میلیارډ ډالر پانګونه ترلاسه کړې ده. په زرګونو چینایي ادب په پاکستان کې کار کوي چې چارواکو د دوی د امنیت لپاره د پولیسو یو ځانګړي قطعه جوړه کړي، سلګونو امنیتي پوستې جوړې کړي او د لوی پروژو شاوخوا یې ګڼ شمېر موانع او کټارې لګولې دي. چین همدارنګه د طالبانو له حکومت سره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی د تیلو او منرالونو د استخراج تړونونه کړي دي. پیکینګ ژمنه کړې چې د سی پی سی پروژه افغانستان ته وغځوي، هغه هیواد ته چې چین د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو د یوه پله په توګه ګڼي. پیکینګ هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله ترنګلتیاو د کمولو لپاره د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاته کړي. په 2022 کال کې چین د یوې لوړې کچې ډیپلوماتیکه کړۍ بیرته فعاله کړه، څو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاري لا چټکه کړي. پیکینګ د طالبانو او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ناستو منځګړیتوب هم کړی او په اکتوبر کې د شخړو په مهال له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د خراسان د خاطراتو د وی پاڼې چې په افغانستان او پاکستان کې د یاغي ډلو فعالیتونه څاري د خبرونو رئیس احسان الله ټیپو محسود وای چین ډېر اندېښمن دی ځکه دا ترنګلتیاوې د دې هیواد ګټې نه یوازې په سیمه کې بلکې په نړیواله کچه هم زیانمنوي. د چین له ګټو څخه یو دا چې له افغانستان څخه تاوتریخوالی د دې هیواد پولې ته وروانه وړي. محسود وای چین دې ته اندېښنه لري چې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخه جګړه ونښلي، ښایي وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه هغه چې د پیکینګ پر ضد جګړه کوي د فعالیت لمنه پراخه کړي. د محسود په باور پیکینګ مخکې دا اندېښنه هم څرګنده کړې وه چې د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت د وسلوالو پر یو مرکز بدل نه شي. غرنۍ بدخشان له پاکستان سره پوله لري او د افغانستان هغه یوازینۍ ځمکنۍ دهلیز دی چې د چین په شمال لویدیځ کې د شینجن سیمې سره نښلي. د نومبر په 28 له بدخشان څخه د ترسره شوي برید په ترڅ کې 15 چینایي کارګران چې د تاجکستان په جنوب کې د چین تاجک د کان کیندنې په یو ګډ شرکت کې کار کاوه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا لومړی ځل نه دی چې په دغه سیمه کې پر چینایي کارګرانو برید کېږي. تیر کال هم د تاجکستان په جنوب سرحدي سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي وو. سرچینو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلو چې برید کوونکي له افغانستان اوښتي وو. په سیمه کې د اویغوري وسلوالو شمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي زیات نه دی او دا هم نه ده څرګنده چې دوی په نورو هیوادونو کې له میشتو اویغوریانو او د شینجن له سیمې سره څه ډول اړیکې لري. د 2021 کال په پای کې طالبانو اویغوري ټبره وسلوال له بدخشان د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول چې ازادي راډیو یې هم هغه مهال راپور ورکړی و. ویل کېدل چې دغه وسلوال به د ترکستان اسلامي ګوند ټي آی پی غړي وو. هغه سخت دریځ ډله چې پیکینګ د شینجن د ګډوډو مسؤل ګڼي او ورته د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ای ټي آی ایم وایي. ای ټي آی ایم د یوې پخوانۍ وسلوالې ډلې نوم دی چې د ډیرو کارپوهانو په باور نوره فعاله نه ده او پیکینګ یې اغیزې د خپلو سیاسي موخو لپاره لویې ښودلې وې. پر چینایي کارګرانو تر وروستي برید وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به د پولې امنیت پیاوړی کړي، ګډې څېړنې ترسره کړي او په هر بڼه هر ډول همغږۍ کې به همکاري وکړي. خو دغو وژنو پیکینګ دې ته اړ کړی چې په تاجکستان کې افغانستان پولې ته څیرمه سیمو څخه خپل کارګران وباسي. محسود وایي د چین لپاره خطرونه په زیاتېدو دي، خو داسې ښکاري چې دا هېواد بې وسه دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
یو شمیر کابل شاریان وایي د ژمی لاره نږدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې له عملی خلک ناروغان دي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل ښاروالي علت د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سونګ مواد لږ وکاروي یا احتیاط ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د شمه پر انکتې کې دوه د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وای لدې عمل ناروغي هم ډېری شوې دي. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکو بسیمه چهارشنبه د دسمبر په دریو مازادي رادیو ته وویل
د کابل هوا په دې ورستو کې ډېره خراب شوې ته به هیڅ څوک بیرون نشي وتله. کو بیرون مو وزي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینې یا کوټه سنگي اوسیدونکو فاطمه هم ازادي رادیو ته ورته خبره وکړه.
خراب سوی ډیر ککړه سوی ده. خلک غریب دي، بل څه د سون لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کاری سیغه خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډیر ناروغي هم رامنځته کړي دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤل محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. دا اندېښنه وښوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمیر یې ډیر دی او دا ورځ په ورځ زیاتیږي.
حتی موږ کړه چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالي وایي نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې ښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې هم
تا فل حالی که صحبت میکنیم تا قبل از 15 قوس
تروسه چی خبری که د قوس میاشته ل 15 مخ کې ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغو کورونو لامل ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لدی، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غواړو چې د امکان تر بریده راکمې کړي. خو د همامونو او لوړ پوړو ودانیو پاړه کابل ښاروالۍ د اصول له مخې خپل قانوني اجرات کوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دې ادارې د اکتوبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، ټایرونو او لوګیو تولیدونکو سون توکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغي څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوی و چې د هممونو الوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډیری همده او بې کیفیته سونتو کې سوځول کیږي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د ازادۍ راډیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د ازادي مېلمه
احمد شبریم هر کله مو کوم په ازادي مېلمه کې ډیر کله مېلمانه تاسو ته معرفي کوم. نن د وی سندر غاړي لې وی سندر سره چې هم له غژو سره آشنا ده هم نه آشنا تاسو آشنا کو. هنرمند آسی مهربی دا سندره بللې ده. سجن استاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده د دغه تغییر او بدلون علت څه شه ده؟ یعنی تاسو غوښتل چې نو وشتو کی
بلک رښتیا هو ام زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نو وشتو کما او دا سندره چې ده کوم پامي د دې په اصطلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک خصوصا په واده او په کوزدا کې دغه شپه چې به پخېدل چې د شوځو به اترونو یا مثلا اترونو وکړل سندري به ویلې به چې شپه چې به پخېدل واځي خبره ده چې ستړي کېدل یو شاخ بم ستړي کېدل بیا به دوی په اصطلاح هغه چای یا یو شی د خوراک لپاره نخود او کشمش مثلا دا شیان راخصن دا چې به خوړل شپه به ښه پخاس ولا تقریبا تر 12 بجو یا 2 بجې شاو تر 12 بجو به واغشتل د 2 بجې شاو خو به سو به دغه وخت کې د نیم شپې اتان کوي کوم پام کړی دلته د غسرو کوم ویل سی وی دي چینی مش پاس وو یلا کاروان بریږي یخ شمال چلیږي
یاد وړه دور خو د ناس خندار زینا نیمش پاس وو
اتان چې دی دا سوچا زموږ د کندهار د سیمې د شوتو اتان دی او دا اتان ما ډیر دوستان ته فیصله د غس زمزمه کړي وو او ټول د غهله رانه کوله چې دا اتان لطفا ته وایا ستون زدا ولا چې ما د دې اتان د پاره غوښتل چې دا به خیر یعنی د سی په اوریجنال موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړ کړی دا ارانج دی نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی او ردلې او ټول فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ د بل چا کمپوز نه دی ویلی او نه می تکراری سندري ویلی دی
تاسو اتنټ اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندري اتن دی دا ویډیو مو څنګه تر لاسه کړې ده او دا مخه اصلي اتن ته ورته نه ده نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزوبه لنی مشپې ورسته سندري بللې
بالکل بالکل خو بس نو مش خو پتیره بیا چې په بهر کې دغه امکان ډیر کم لرو او مخبل دغه امکان ډیر کم درلو دی اسلام دا سندره د کال په سر کې د 2023 په جنوري کې مکمل ختم وو او دیو یې په استلا او دا ویډیو ته زه منتظر وم موږ ډیر کوشش وکي چې دیتا سپانسر پیدا کړو چې پیدا ممکړي خو به تا هغه کس پښیمان شو سپانسر هم د سیدي چې هغه مثلا ډیر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغه په استلا سپانسروي نه نو هغه چې هر څوک زما بیچاره په استلا د موسیقي وګوري ولدا خو ډیر په سندرغاړي ده یعنی په خا د سنسال د لحاظه ډیر ابوننت یا نه په جن فالوور سم نه لري فعالم ډیر نه د په میډیا او په دې ځایو کې او د سی یعنی د خپل د سپانسران چې دی دوی ډیر هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته په اصلا بودیجه ورکي یا سپانسری کې خو دغه څه زه نه لرم خو په هر صورت دا بل اخره یوې ملګری راتویل چې دا سندر اوس کله راوځي دا خو ډېر ښکلی ده هغې واورېدله بې انتها ښکلی ده او دا بیخي هغه زموږ د سیمې په اصلا هغه سوچه فلکلور دی بیا زه مجبوره سوم چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګری بیا زه ورسره وژغېدم بیا دوی د غاتم د نایب نو وطن راته برابر کړي نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو بچ سبڅوی هیڅ کله بشه ځونه ویني چې آتاه کړي کاتنو نه تاسو په یوټیوب کې لیدلې همیشه یاد او دوه سره خپل سویډیا د بعضی محفلونو سره چې هغه په خارج کې هغه انجونی دی مګم هیڅ کله د شوتو آتاه نه دي ښکار سوی په دې خاطر چې شذنی دی آماده او یا هم دا چې محدودیتونه دي په تیر بیا وطن نشته شذې نو دې ته بيخي او بل دولتان کې چې هغه آتاه چې مال لیدلې دی هغه د دری په
او بخشی اوس ما همدغه پښتنې په ذهن کې راوګرځېده دغه اتن هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بیل خبره ده لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډیر دی او کنه یو څه سره ورته دي د اتنونه
یو څه سره ورته دي ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پېژم دغه سیمې خلک چې دي دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه فرهنګي اړیکې ډیر سره نږدې دي او د دې لپاره دا ډیره عادي خبره وه او خصوصا یو څوک چې اتان کې هغه خوب لکه ماتماتیک یا لکه حساب هم دی مثلا پرمخ تک پر شاته کې د غسې کمپوز د غسې هغه خپل ځان یو د غلری په اصله
خو خیر بیا خو اتانونه هم ډیر دي وس یو وخت یو چیرنه سوی و ریکو ال سی او سه شاوخوا 2500 ډاله اټنونه تر اوسه پوری سب سی بی دي
بالکل بالکل نو خبر دغه د چی د دوی د پاره د اټنونه کڅم ده ما د نه نو څه پکا کندار پسمه کی موږ پاوښ دوی کې نارینه هم اوریدل چې دی به موسیقي او سندري د دریه سره کولې خو غي نارینه و دي نور سندري و نور د اټنونه بلل یا ویل او د موږ سره یو بل مسره اوریدل خو د شوتو اټانه غاتن چې مخ په خپل ستور بلیدل دي او څو ډول دی لوی اټان دی مثلا د نیم شپې اټان دی د ما بین زټان دی د هر یو جلا جلا دی او د غشتي دغه د زموږ د سیمې شېدي کوم چې لوی کندهار او بیا د سرحد ابل غاړه چې راوخی دی تقریبا ټول دغه اټنونه دوی کوي او دا ډولونه به خیمات هم خپل لیدلې د ډولونه ډیر دي دا چې بیا نور د موسیقي نور سندري په کې راځي هغه خو به خې جلا موضوع ده د اواز د اټن په باب زه وایم لیسم
د دې
دوی د پاره دغه
بل
بخښنه غواړم د دوی د پاره فکر کوم دغه شناولې د سندري حتمانی اوریدلې دي او دغه سب چې دی دا خو په مغولي کې ولا په اصطلاح د مغولي چې دی دا قرار پیلیږي په هر پور کې چې دې پور وو بیا دا فیزیږي نو د دې غژن او سره آشنا ولا خدا حق ملي اتان نه دی چې موږ ته سي پیژن یا مجموع کې مثلا چې دوی چې سره وې دا د دری اتان دی اسلام
او د دې سندري د موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاري کړې ده
دا دریا چې د مثلا دغه دریا مشپدي مشکل سره پیدا کلا اول مو د وطن سره په چا باندې وژه غوله بیا ما غدل تر اور ځکه د ازما موسیقي چې د ټوله ارنج سوي ده نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې موږ پیدا کوله پر دې باندې تقریبا یو دوه میاشتې ختی وسوي چې دا ریتم یې کټ متغه سی واخو نو دا بیا موږ بل اخره ومندل اغم د سمونه د مندل چې موږ به وای اول مونده د درې شرنګ چې دریم څو ډوله دی ایرانیان هم لري مثلا ترکان هم لري موږ افغانان هم لري بیا موږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره رغوي زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریا رغوي دایر منطقې دا جلا جلا خپل سبکونه لري نو دا چې بیا و به موږ دغه عینن کټ مټ دایره یا دغه 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 اهنګ بیا د شرنګ یا د ترنګ دا موږ په ایرانی کې پیدا کړي خو ډول اغریتمو هر څه بیا ټول هغه پیور کنداري دی بیا دغه زموږ د لوی کندهار د سیمې دی درې خو دغه خو یو ډول دی په ویسه
سبکونه فرق لري په دې شک نشته یعنی د ساسو له خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې د ساسو د سندر اوري نو یو څو دقیق غوښور تنيسي دې ته پام نه دسی دی وی سندرې د سب له خاطر هنرمندان څومره زحمت باسي څه رقم وخت ورته باسي څومره کلونه ورته صبر کوي او تنا دیوی دریال خاطر میاشت میاشت وخت غواړي څنګه انداس احساس نه کوي سي اوریدون کې پدغه شانو نه دی خبر
نه اصلا اوریدون کې اکثر وخت قضاوت کوي که څه هم هغه اوریدون کو یا لیدون کو چې ما ته کومنتونه کړی دي شکلی کومنتونه کړی دي یعنی یو بل تعریف او توصیف کم د سي نقد هتا نه دي یعنی منفي نقد نه دي کړي مثبت نقد پورتوای م چې کړي دي بیا هم دوی یعنی دوی د څنګه په دې پوسی اول تا سندرې چې دا ټول مې او یوازې کو مو چې د دری سره اورېدلې دي کله چې اته نو اورې دا دریم پړاو چې دی چې سرو کې د راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژوندړه
بدلی ما اوتا وای لای راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژوندړه راجا د لیلا یار
دې ته بیا هغه ساز ور سره وی زما انګلیسی نه پېژم ا ما استلاتي په غرب کې موږ ورته وایو په خوله باندې چې وایي مونټا مونیکا او توای المانیا فکر کوم نه پېژم چې په انګلیزي څه ورته وایي په هر صورت بیا چې دا غاتن دریم په او ته ولاسي هغه ډیر مست سي
جنو خاشرا ټولا ولای راځه د لیلا یار لیلا په مالداری بری خلم یخلی جری واخل را د دلیلا یار لیلا په مالداری باری جولا را د دلیلا یار منګای نی ولی شور ویلم د دکلا مارا د دلیلا یار لیلا په مالداری باری جولا
بیا په دغه وخت کې دوی د غسازم ور سره وی یو یا دوی شتی د په خله کې سازم نیولې په لاس کې دوی دا وی نو پته لدې دا تان به خو وچتي د دری تر ویل کیږي او دې ته موسیقي پیدا کوي اما یو شی تکراری پکې واچوي هغه زموږ یو ملودي چې د چې مستی لونګینی ویل علي را بولا او بیا ویل علي را بولا او بیا هم پرېږد چې جنہ په دې ملودي کې زموږ ډيري اتنې سندري ویل سي وي دي او ډېر د خلکو خوشيږي په وځي کې مته سمبولیک ور واچول تا غنغمه
دلتا البته دا سندره ما مخکم تاسو ته ویل سیستاسو له نورو سندرو سره سي مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره گیتار ژغی له غوی سره فرق لري، لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدل د چې څنګه دوی ته خوند ورکوي او کنه؟
بالکل اوریدل مزه ملګری ملرم او سمو د مخ کې یو په ډیره متبره مجله کې پر ما باندې یو څه ویلي کړل سواله زه هیڅ خبره نه وم چې کار ته ولاړم ماته ډیرو معلمانو وویل چې بشته مجله کې ته ولیدلې ډیر خوشاله ولا او ډیر تشویق یې کړل ما نو د ټولو واضح خبر راغی چې نو خبر ما ملګری نه و صرف ما همکاران و یا شناخته خلک و بیا هغه هم ډیر هیله وکړه چې موږ غواړو ښایسته موسیقي واورو چې حداقل خپله د دې شاهدان واوسو نو هغوی هم ډیر خوښ راکا هغوی په دې نه پوهېدل اکثریت یې دا یوه خبر به زه اضافي وکړم ستاسو د پوښتنې پرته چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډیر خوند ورکوي هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د ښځې د ژغ د ښځې د کار ټوله د ښځې د وطن ځوانان ورته کړي دوی یعنی تر افغانانو له ډېره مثبته واخیستله او زه په دې خوشحاله سوم ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د ښځو د نیستۍ څه
مطلبونه
بالکل بالکل خو ځوانان زه ډېره خوشحاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکوونکي د همکاري سه دوی ډېر په اخلاص کار راسره وکړي
دلته وبخشي اسه جانې ما دا پښتنه کول اوس دا سرګي هغه سره دا گیتار چې تاسو سره ژغوي په نورو سندرو کې د غربي موسیقي سره آشنا دي دلته د موسیقي زپ موسیقي نه پېښم خو بیا هم د ریتم او نور سیستم د ټول ډیر بدل دی د دې په غوږو څنګه لګیږي تاسو چې څه ویلي د دې اتان سندرو په واره کې
اتان سندر ډیره خوښه کړم مال د کومنتم په غو یوټیوب کې راته پریشي یو هغه ما سره چې اصلي ما سوې دي دا دی وس ډیره خوشحالي خصوصا د افغاني رتمونه چې اکثره زموږ سندرې په مغولي کې دي او د مغولي راورست بیا په د درک کې دي په دې رتم کې دي نو هغه ډیره خوشحالي مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندره اټیرن ویلې د کاچیرن په تلفظي هغه ویلې د ایراني سب دی ایرانی ریتم دی شپاش پا پینزو کی مثلا نو دا غویلی دی دا دیر پر مشهور سا و دا خلقو دیر خوش کر نو دا بسی چی دی چی دا موش وزیفه دا چی موش دا بسی پر شکل سر عام کو چی دیر سالم یا دا دوی پا غجوم خوش و لگیجی اقا شنو دا بلدی اقا یو خزمه ملگر دی بلت نام کار دی بلت نام سر کار دی کمپوزون را سر جو کلی دی گت نو اقا خو می خود تشویقی چان چا خبر اولار چا تا خپل رندان نور شکلش کاری
نه نه خو بیا دا هم مهم مده آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره ور اورولې ده دا نوې سندره خپل
ولا کزر شاو ما هیڅ کله پرته د یوې سندري ما خپل سندره ته اعلان نه دی کړی او کمیاست کله چې مینه وې سندره راسي صرف دوستانو ته لېږم او هغه چاته لېږم چې پوهېږم چې په دې شلګیږي په دې خاطر زه بيخي هغه په خواني سیستم خپل هنر مختورم زوم هنر باید جلب سي موږ باید د خلکو په سترګو کې روانه چوو خلک باید خپل په هنر پوه سي او کې موږ د خلکو په سترګو کې واو چې موږ د ستیل کې د خلکو سترګو ته چاوري اچي
د ساسو له دې نظر سره سوجنې او بخښه د ساسو له اندغه نظر سره ځینې کسان د مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل ستاسو خلکو ته خپل هنر څوک ورسي نو باید خپل هم هڅه وکړي لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکم سم هنر بیرته بیلې غم د خلکو تر غوژنو تر لاسونو رسیږي لیکن وخت غواړي
بالکل بس پښتنه مو وکړه او ځواب مو کړه ډېره مننه
نه هیله کوم هیله کوم او رښتیا وبخښي تاسو یو لایو سندرې لپاره مې اخه کړی وو اعلان کړی وو سه هغه سندره څوک واوري هغه کوم سندره وو
هغه د بنی فریاد سندره وو
ګرات وبخښي ټول ستوري دل مرو په شاني او وبراکري د سپورمې لچینو جامي می جوړي د هري رو شبنم شوند ترنګ د مرجان
يا
دستور گتور می بیده یو زروش پو لست با هود حالی شورد گنگرو د جنتی سندرو
ما واقعا د هر ملگری سه د هر ملگری سه دا هیلو که چی دا سندر دیر اخبراکی لطفا
زکا حقا و هم بعد کری
د دغه دود پر ضد زوم زیم او زبا تر څو چې مرمه و به اوسم
یعنی هغه د محتوا له خاطره تاسو غوښتل چې دا سندره خپره شي نه د هنري اړخ له پلوه
دواړه داسې دی چې موږ د نوي سبک سره یوه خبره زه بلم کوم اقدام شای اضافي خو باید ویې کړم باید خلک یې واوري څوک چې ما اوري باید په دې پوه شي موږ نن سبا دغه کلتور یا فولکلوریک موسیقی دومره مخته چولی ده چې موږ شعري موسیقي لاندې کله او شعري موسیقي زه په دې خاطر یادوم مثلا که تاسو پام وکړئ صحیح ده ټپې کاکړۍ غاړې یا مثلا د اتڼ نارې یا نه پوهېږم دغه دوبیتي وو نه پوهېږم چاربیتي وو دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دی اما دا د سوو کالو مخکې دی دا باید وساتو خو د نن شاعرانی ما پښتنه ترې کړې زما ملګری دی اکثریت یې د ټول سر زه اړیکه لرم یوې لا یوه دانه لنډۍ نه ده لیکلې ولې ځکه دوی شاعرانی دي د دوی ژبه شاعري سوې ده د دوی ژبه بدله سوې ده موږ فرهنګ باید وساتو اما موږ باید شاعري ژبې ته نوي ژبې ته تخنیکي ژبې ته یا مثلا دغه په دنیا کې چې نوي څه راځي او موږ وایو چې موږ باید پر مخ ولاړ شو او د نوي ټکنالوژي یا د نوي تکامل څخه باید ګټه واخلو ځان ورسره سم کړو نو دغه شعري ادبیات یا نه پوهېږم په فرهنګ کې باید شعري ادبیات وساتو نو په دې دلیل زه وایم دا خو باید موږ پرې نږدو زه ولې تکراری شیان نه وایم د فرهنګ د نوم تر لاندې یا د دود د نوم تر لاندې یا د کلیوالي د نوم تر لاندې په دې خاطر وایم هغه کار نور کوي ته باید هغه څه وکړم چې نور نه کوي نور شا کړی ده ورته شای ورته کړی ده او موږ مثلا زو ته یو زو ته په شاژي ژبه ژغیږو زو ته په کلیواله لهجه نه ژغیږو هدا اقل موږ ډېره هڅه کوو چې په شاژي ژبه وژغیږو ځکه ادبیات هم پرمخ سی نو چې ادبیات پرمخ اولاده خو شاعری مو ست دغه وخت ده مثلا دغه شو دغه ستونزې چې دغه مشکلات چې دوی لري دغه د بنی فریاد دا خو د وس وخت دی هغه تاریخ خو تیر شو هغه کوم پرې شوې په سوریا راست سو هغه ته خو کار کوو اما دغه شې چې وس دومره ډیر شاعران موږ لرو دا خو باید یادې سي دا خو باید پاتې نسي د دې ژبه باید وکارول سي او د ټول شاعرانو
لپاره البته دوی خوش او پخشي
کوم شایسته نه راځي
نه نه خو دا خو هغه تجربه دوی هغه سي احساس کړی نه دی لکه په خونو سي احساس کړی دی یو چا سي ګدر نه لیدلې نه یې احساس کړی نو څنګه به شعر ورته لیکي ستاسو د خبره په ځای د خو په ورته وخت کې یو غټه ستونزه دا هم رسي هنرمندان او هنرمندان کم لرو کنی شعر نه دی
د بخندرغاړي لرو اما هنرمندان کم لرو
کم لرو دا مشکل
سندرغاړي دی خې ډیر لرو خې ډیر لرو سندرغاړي ما به تاسو ته هیلې مې امکان لري چې په نورو مرکو کې دا ویل سوي سندرغاړي او څوک چې ښایستا یا ښکلی یا په اصطلاح په خلکو خوږ لګېدلې جاګ لري اما هنرمند هغه څه دی چې هغه یو نوې څه جوړوي یا پنځوي یا الکوي اغه ته هنرمند وای لکه نقاش لکه نه پېژم یو شاعر یا اغه ته موږ هنرمند وای لایسو مثلا یا په نور هنرونه کې
او تاسو
نه موږ یو سندرغاړي ته چې صرف سندري وای موږ اغه ته هنرمند نسو وای یا تکراری سندري وای یا کافي سندري وای موږ اغه ته سندرغاړي وایو
یعنی سندرغاړي ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندري وای لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپي کوي
بېلکل
هنرمند هغه ده چې خپل یو څه لري
بېلکل تاسو کتا سو د نقاشي یا نه پېژم در سامي د پاره په اصطلاح خبر وو سیاتمن بیا او یا مطالعه ولري ډیر شیان دي چې مثلا پیکاسو رسامي کړې ده د هغه په خپله باندې یو بل چا رسامي کړې ده یا نه پوهېږم د پیکاسو یو مثال وایم شاګرد دی اما هغه د پیکاسو پسترګ نور ته د کتل کېږي ځکه بعضې ډېر دغه دي سامان دي یا نقاشان دي چې هغوی کاپي کړې ده هغوی خپل ارزښت لري صحیح
ده د
پیکاسو څوک نه وایي
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده ام دغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانه خلی او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیون ډالر خرڅ دا هنر خدا هم دسی
بالکل دا خبره ده دغه خبره ده او تاسو مخ کې پښتنه او کاو جواب وکړه او زما د پاره هنر دا څه دی او کچيري سندري بازاري چې زه خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرم چې د دې لارې پیسې ګټي د دې لارې مثلا خپل د ژوند د پاره یو 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 څه کوي یا روزمره ژوند د پاره هغه د خپل کار کوي اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوښ کړي په دغه سطح یا په دغه کچه یا په دغه اندازه چې دی کله خلک خوښ سو مهرباني زه د دې تولید کوم خواري کوم زحمت باسم که نه خوشیږي بيخي جلا ده سبکونه جلا دي زه غواړم حتی که هغه کلیوالي هغه دغه نوې نوې سندره چې په اسلام د کمپوز هیڅ چا نه دی اوریدلې هیڅ چا حتی د کندهار د شهر خلکو دا په دې نه و بلد پروین بلال دغه یعنی زما ملګری شاعر هغه ویل ول دا موږ د شهر خلکو نه دی ویلي نو دا که څه هم چې دی دا ما په دې خاطر وکړ چې دا کار هیڅ چانو کړی او بل دا د شود مال دی
او دې اړخ ته تاسو توجه کوی ډیره مننه آسیا جان مهربي تاسو د نورو سندرو په هیله
ډیره مننه
مرده ملغل رو ಮಾವುತ ವಯ ಲೈರಾಜ ದಲೀಲ ಯಾರ ಲೀಲಾ ಪಮಾದ